په کابل کې د ماشم شپږ بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د پښتو ماشمنۍ خبري مجله زفر با ظاهر د طاهر روشن په تخنیکي همکاري درته وړاندې کوم. په نوې ډیلی کې د روسیې، هند او چین د بهرنیو چارو وزیرانو د یوې غونډې پر مهال د سیمه ییز امنیت او سوداګرۍ په اړه خبرې کړې دي. په همدې غونډه کې د هند بهرنیو چارو وزارت وزیر د نړیوال امنیت او اقتصادي پرمختګ په وړاندې د تروریستي ډلو ګواښ ته اشاره کړې ده. د لاجوردو لار او داسې نور هغه مسایل دي چې په همدې غونډه کې مطرح شوي دي. نور راپورونه هم لرو، خو لمړی له نوریس نوریس څخه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه اورو.
سرکریتو مهمو خبرونو سر لیکونه. د افغانستان کورونو چارو وزارت په فاریاب جوزجان ولایت کې د داعش وسلوالو پر ضد د کیدونکو عملیاتو د پیلیدو خبر ورکوي. د روسیې ولسمشر له سوریې څخه د خپلو ځواکونو د وتلو امر کړی. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر د بیت المقدس په اړه د دې ټولنې پر دریځ ټینګار وکړ. د خبرونو تفصیل. د افغانستان کورونو چارو وزارت هغو راپورونو ته په پام سره چې د افغانستان په شمال کې د اسلامي دولت ډلې یادایش له لیکو سره د بهرنیو سخت دریځو د یوځای کېدو په اړه خبره شوې وایي، ډېر ژر به هغو سیمو کې چې د دغو وسلوالو د فعالیت سیمې بلل کېږي پوځي عملیات پیل شي. د کورونو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمي نن په کابل کې خبر لاندې وویل چې د ترلاسه شویو استخباراتي او کشفي معلوماتو له مخې په جوزجان او فاریاب ولایتونو کې د داعش وسلوال فعال دي.
سبب از مون گرد عملیات د کورونا چارو وزارت، د دفاع وزارت او د نړیوال ځواکونو گرد عملیات به جوزجان او فاریاب کې پیل کیږي. د عملیات به دوی میاشتې لپاره
د رحیمی په وینا د عملیاتو په ترڅ کې به دغه سیمې له داعش څخه په بشپړه توګه تصفیه شي. د افغان او بهرنیو سرچینو په حواله راپورونه وایي چې له سوریې څخه د ماتې خوړلې داعش ډلې بهرنیو سخت دریځو چې یو شمېر د فرانسې او الجزایر وګړي یاد شوي، په دې وروستیو کې د افغانستان په شمال په تیر بیا جوزجان ولایت کې له داعش سره یوځای شوي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر یو ځل بیا له وسلوالو طالبانو د خپل هیواد د ملاتړ خبره رد کړه. سرګی لاوروف دغه څرګندونې نن په نوې ډیلي کې د پالیسۍ و تحقیقاتي مرکز ته په وینا کې وکړې. د روسیې د انترفاکس خبري اژانس د راپور له مخې لاوروف وویل، له دې سره سره چې امریکایي چارواکي له طالبانو د روسیې د ملاتړ یا هغوی ته د وسلې ورکولو په اړه څه وایي، په دې اړه هېڅ کله هم شواهد نه دي وړاندې شوي چې ګواکې روسیې دا کار کړی وي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا پر نوې ستراتیژي هم انتقاد وکړ او ویل چې د ده په باور دغه ستراتیژي به مؤثره نه وي ځکه هغه تر ډیره د ځواک پر استعمال تاکید کوي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي، د راتلونکو انتخاباتو د نوملیکنې د پروسې لپاره د 90 میلیون ډالرو بودیجې طرح حکومت ته سپارلې او که په خپل وخت دغه پیسې ورونه رسیږي ښایي د انتخاباتو پر نیټې اغیز وکړي. دغه څرګندونې د دې کمیسیون ویان ګلا جان عبدالبدی سیاد نن ازادي راډیو ته وکړې. دغه کمیسیون له حکومته د دغې بودیجې غوښتنه په داسې حال کې کوي چې د انتخاباتي چارو یو شمېر څارونکي پر دې شک کوي چې د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو انتخابات د چې ټاکل شوي د راتلونکي کال په دوبي کې ترسره شي په خپل وخت سره شي. دوی د کمیسیون لخوا د تیاریو پت بهیر او د هیواد امنیتي وضعیت له عمده دلایلو ګڼي. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له سوریې څخه د کتنې په ترڅ کې چې له مخکې نوی اعلان شوی امر کړی چې له دغه جګړه ځپلي هیواد دی د روسیې ځواکونه وتل پیل کړي. دا خبر روسی خبری آژانسونو ورکړی دی. د روسیې ریا دولتي آژانس د پوتین د څرګندونو په حواله وایي چې هغه په سوریه کې د روسیې په هوایي اډه کې خپلو پوځیانو ته دغه امر کړی دی.
министру обороны начальнику генерального штаба
دای وای ما دفاع وزیر او د وسلوالو ځواکونو لوی درسیست امر کړی چې روسی ځواکونه وباسي او بیرته خپل دایمي اډو کې ځای په ځای کړي. د راپورونو لمخې پوتین د حمام په اډه کې د سوریې ولسمشر بشار الاسد سره هم کتلی دي. روسی د سوریې په کورنۍ جګړه کې چې په سلګونو زره کسان وژل شوی او په میلیونونو نور خپل سیمو بې ځای شوی په پوزي برخه کې د اسد د رژیم حیاتي ملاتړ کړی دی. د یو بل خبر لمخې ټاکل شوی د روسی ولسمشر ولادیمیر پوتین لخپل ترک او مصری سیالانو سره د خبرو لپاره نن له قاهره او انقره څخه لیدنه وکړي. له مصر څخه د پوتین د کتنې په اړه کرملین څو ورځې مخکې ویلي و چې پوتین به د مصر له ولسمشر عبدالفتاح السیسی سره د نور مسایلو ترڅنګ په منځني ختیځ کې د سولې او ثبات پر مسلې خبرې وکړي. په ترکیه کې به د کرملین په وینا پوتین له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره د انرژۍ د ګډو پروژو په ګډون پر دوه اړخیزو مسایلو او هم د سوریې د جګړې او په لویه کې د منځني ختیځ د وضعیت په اړه خبرې وکړي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر د بیت المقدس په اړه د دې ټولنې پر دریز ټینګار وکړ او وی ویل چې د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د کړکیچې وازنې حل لار د دوه خپلواکو دولتونو جوړېدل دي چې بیت المقدس د دواړو پلازمینه وي. فدریکا مغیرینی دا څرګندونې په بروکسل کې د دې ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې په درشل کې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په یو ګډ خبري کنفرانس کې وکړې. هغې زیاته کړه:
You know where the European Union stands. We believe
تاسو پوهیږئ چې د اروپایي ټولنې موقف څه دی. موږ په دې باور یو چې د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د کړکیچ د هواري یوازینۍ منطقي حل لاره د دوو دولتونو جوړېدل دي چې بیت المقدس د دواړو اسرائیل او فلسطینیانو د 18 کال د بیلې شوې کرښې پر اساس پلازمینه وي. دا زموږ محکم دریز دی او موږ به د بیت المقدس په اړه تر هغو د نړیوال اجماع درناوی وکړو چې د دغه سپېڅلي ښار نهایي موقف د دواړو لورو د خبرو په نتیجه کې تعین شي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي چې دی له اروپایي هیوادونو هم تمه کوي چې د امریکا لخوا د اسرائیل د پلازمینې په توګه د بیت المقدس د پرزمت پیژندلو لار تعقیب کړي. نتنیاهو د اکشن بی پورز وویل چې د امریکا دغه اقدام په منځني ختیځ کې د سولې د رامنځته کېدو امکان زیات کړی دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تېره اونۍ بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په توګه په رسمیت وپیژند او دې ښار ته یې له تل ابیب څخه د امریکا د سفارت د لیږدولو امر وکړ. دا د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه.
خبرونه مل ازادي راډیو اوریدل. تفصیل زموږ پر ویب پاڼه هم کتلای سي پته مو د ازادي راډیو .com. د هند بهرنیو چارو وزیر وایي تروریستي ډلې د سیمې امنیت او اقتصاد دواړو ته ګواښتي. دا خبره د ریک ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې چې د هند، روسیې او چین وزیرانو ګډون پکې کړی او مطرح شوې ده. د افغانستان ولسی جرګې په شمالي ولایتونو فاریاب، جوزجان او سرپل کې د جګړې له امله د بې ځایه سوي کورنیو په وضعیت اندېښنه څرګنده کړه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي پولیسو په بغلان ولایت کې درې هغه کسان نیولي چې په کابل کې د یوې کورنۍ د لسو غړو په وژلو تورن دي.
شمال اینا زمانی که بازگشت میکنن تعقیبشان میکنه و در منطقه لخمری اینا بازداشت میشه. اینا مستلب بودین اما مجال درگیری برشان داده نشده.
د انتخابات خپلواک کمیسیون له حکومت څخه غواړي چې د نوملیکنې د بهیر پورې اړوند بودیجې په اړه د هر څه ژر د کمیسیون ته ډاډ ورکړي. په همدې حال کې د مالیه وزارت ځواب داسې دی:
د افغانستان خلکو ته دا ډاډ ورکوو چې د افغانستان حکومت د ټاکنو د ترسره کېدو لپاره کلک اراده لري.
په نړیوالو مسایلو کې اوري چې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین روسي پوځیانو ته امر کړی چې له سوریې څخه وتل پیل کړي. نور راپورونه هم لرو. د مجله مو تر شپږ نیمو بجو ده. دوستان ورزو ته خبرونه لمړنۍ موضوع ته په نوی ډیلی کې نن د روسیې، هند او چین په ګډون د ریک د ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډه جوړه شوه. د هند بهرنیو چارو وزیر په دې غونډه کې وویل چې تروریستي ډلې نړیوال امنیت او اقتصادي پرمختګ ته ګواښ دی. په عین حال کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې له طالبانو څخه د روسیې د ملاتړ په برخه کې هیڅ راز شواهد نشته. تفصیل له احمد تکل څخه اورو.
د روسیې، هند او چین یا ریک د ډلې د بهرنیو چارو وزیرانو نن په خپل 15مه غونډه کې د تروریزم پر ضد په مبارزه کې د خپلو تجربو شریکولو ته تیاری څرګنده کړه. د هند بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج په نوې ډلې کې لخپلو روسی او چینایي سیالانو سرګی لاوروف او وانګي سره په کتنه کې هغه افراطي ډلې چې په سیمه کې تروریستي فعالیتونه کوي په نامه یادې کړې او ویل چې دا ډلې نړیوال اقتصاد او امنیت ګواښي.
همنی آتنکواد پر چرچا کې دوران اس بات کا الیک کیا کی آتنکوادی سنگٹھنوں جیسے ڈائر
د تروریزم په اړه په بحثونو کې ماخ پله دا نظریه مطرح کړه چې د تروریستي ډلو لکه د طالبانو، اسلامي دولت ډلې یا داعش او لشکری طیبه په تروریستي فعالیتونو کې د پام وړ زیاتوالی مستقیما نړیواله سوله او امنیت زیانمنوي او د نړیوال اقتصاد پیاوړتیا او دوامدار وادي او پرمختګ لپاره رواني هڅې په خطر کې اچوي.
د انټرفاکس خبری آژانس د راپور لمخې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وویل درې وړه هیوادونه چمتو دي چې د تروریستي ډلو د مالی سرچینو د بندولو او د نړیوالو تروریستانو پر ضد د مبارزې په برخو کې له یو بل سره خپلې تجربې شریکې کړي. د لاوروف په وینا د نړیوالو تروریستانو هغه لست چې روسیې د هند او چین په مرسته برابر کړی د درې وړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ یوه غوره بیلګه ده. روسی خبری آژانس انټرفاکس په یو بل راپور کې همداراز له افغان طالبانو سره د مسکو د مرستو د ادعاو په اړه د ښاغلي لاوروف نوی څرګندونې راخیستې دي. د انټرفاکس د راپور لمخه خاغلی لاوروف په نوی ډیلی کې د پالیسۍ د څېړنو په مرکز کې د وینا پر مهال ویل دي چې له طالبانو څخه د روسیې د ملاتړ د ادعاو په اړه هیڅ راز شواهد نشته. هغه ویلي مهمه نه ده چې امریکایي چارواکي وسلوالو طالبانو ته د روسیې لخوا د وسلو د ورکولو په اړه څه وایي، خو لاوروف زیاتوي چې په دې برخه کې هیڅ کله هم شواهد نه وو. له دې مخکې په افغانستان کې د ډیران نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن په یو وینا کې ویلي و چې روسیا له افغان طالبانو سره مرستې کوي او هغو ته وسلې او تجهیزات برابروي.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
دوستانو د ازادي رادیو خبرونه کولای سي د ازادي رادیو پر وی پرنه هم وګوري patmudazadiradio.com. د افغانستان ولسی جرګې په شمالي ولایتونو فاریاب، جوزجان او سرپل کې د جګړې لامل د بي ځای سوي کورونې په وضعیت اندېښنه څرګنده کړه. د دغه جرګې مشر عبدالرؤف ابراهيمي نن له پیښو سره د مبارزې علي ادارې ته سپارښتنه وکړه چې د واورو تر ورښت مخه ته یادو کورونې ستونزې هوارې کړي. په ورته وخت کې له پیښو سره د مبارزې دروي چې یادو ولایتونو ته په کافي اندازه پیسې او غذایی مواد لیږل دي چې په مناسب وخت کې به ورته وویشل سي. نور جزئیات رحمت الله افغان راکوي.
د افغانستان په ولسی جرګه کې د شمالي ولایتونو یو شمیر استازي وای په فاریاب، جوزجان او سرپل ولایتونو کې د روانو جګړو له امله په سلګونه کورنۍ د خپلو کورونو پریښودو ته اړسوي چې په ناسم وضعیت کې دي. د دغه جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهيمي د دوشنبه په ورځ له پیښو سره د مبارزې په ادارې او د سرې میاشتې په ټولنې غږ وکړ چې دغو کورنیو ته د پام وړ مرستې ورسوي. هغه وای د نړیوالو تورستانو له لوري په فاریاب، سرپل او جوزجان کې یو شمیر کسان بې ځایه سوي چې د یو فاجعه ده. د بیړنیو حالاتو په کمیټه او سرې میاشتې ټولنې غږ کوم چې څومره چې ژر کېږي د بې ځایه شویو ستونزو ته دې رسیدګي وکړي. د افغان چارواکو په وینا په دې وروستیو کې په ځینو شمالي ولایتونو کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو او داعش ترمنځ جګړې پراخې سوي چې خلک یې له امله له خپلو کورونو بې ځایه سوي دي. د ولسي جرګې غړي سید محمد شریفي بلخابي وای د سرپل په میرزا اولنګ سیمه کې 1500 کورنۍ د جګړې له امله بې ځایه شوي چې د دغه ولایت په بیلابیلو سیمو کې له ناسم وضعیت سره مخ دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنرۍ څمو د مخ کې ویلي و چې شاوخوا 1.5 میلیون بې ځایه سوي او راستانه سوي کډوال لومړنیو مرستو ته اړتیا لري. په ورته وخت کې له پیښو سره د مبارزې عالی اداره وای ټولو ولایتونو ته په کافي اندازه پیسې او غذایي مواد لیږلي دي چې له اړتیا سره سم به ویشل کیږي. د دغې ادارې مرستیال محمد اسلم سیاس له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې سرپل، جوزجان او فاریاب ولایتونو کې له کورنیو بې ځایه سوي سره د مرستو لپاره اړین مواد استول سوي دي. هغه وای په فاریاب، جوزجان او سرپل ولایتونو او په ټولو کې په څلور دش ولایتونو کې اکمالات سوي. په ځانګړې توګه جوزجان ولایت ته مو په کافي اندازه پیسې او غذایي مواد لیږلي. والیان چې د بیړنیو حالاتو د کمیټې مسؤلین دي هم دې تصمیم نیسي نه یوازې میرزا ولنګ بلکې ټولو ولسوالیو کې له بې ځایه شویو سره مرستې کوي. خغلی سیاستوی د نړیوال ټولنې او یو شمیر موسسو په مرسته یې د ژمی لپاره پلان ورستای کړی چې لمخې به د پیښو د خطر د کمولو ترڅنګ له اړو کسانو سره په خپل وخت مرستي وسی.
ازادي خبری مجله اوري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د پولیسو د ظرفیتونو د لوړولو او د قانون د حاکمیت په هدف یو ستراتیژیک بورډ جوړوي چې د دوشنبه پر ورځ په اړه یو مشورتي غونډه جوړ کړه. د کورنیو چارو وزیر وایس احمد برمک ویل چې په دغه غونډه کې به د پولیسو د فعالیتونو اصلاحاتو او امتیازات اړوند او د پولیس پر لاند مهاله او منځمهاله پالیسیو خبرې وسي او تصویبولو ته به یې پریکړې وسي. تفصیل د خان محمد سین پر راپور کې.
د پولیسو د ظرفیتونو لوړول د قانون حاکمیت په کورنیو چارو وزارت کې د فساد پر ضد جدي مبارزه د پولیسو مؤثر فعالیتونه د دوی مادي امتیازات او دغه وزارت د ټولو جزو تامونو مسلکی او تخنیکی نیمګړتیاوي لمنځه وړل د پولیسو د ستراتیژیک بورډ مهمه موضوعګان دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د دوشنبه په ورځ پر همدغه موضوعګانو د بحث یو مشورتي ناسته جوړه کړې وه. د کورنوی چارو وزیر وایس احمد برمک یاد ناستې ته وویل نړیوال ټولنه د خپل مرستو په بدل کې لا افغان پولیسونه مؤثر مسلکی فعالیت او د مالی حسابونو شفافیت غواړي او موږ مکلف یو چې وروسته لدې د دغو شرایطو په پوره کولو کې پاتې رانه شو.
امروز یک بحث مقدماتی در رابطه با پیشرفت ما در فیز
نن د پولیسو د پراختیا د لومړی فیز د پرمختګ اړوند یو مقدماتی بحث لرو چې یو لړ بدلون نه پکې راغلی. ورسته لدې کومې مالی منابع چې د نړیوال ټولنې لخوا افغانستان ته ورکول کیږي څنګه کولی شو چې په صداقت شفافیت او حساب ورکونې سره د پولیسو په پرمختګ کې مصرف کړو.
خاغلی برمک دا هم وویل چې د پولیسو د کادری سیستم د بشپړولو ترڅنګ د دې بورد په طرحه کې د پولیسو مالی امتیازات هم په پام کې نیول شوي دي. د وویل نړیوالې ټولنې ورسره منلی چې د روان لمریز کال د جدي له لومړۍ نیټې وروسته به د پولیسو په میاشتنۍ تنخواه کې 15% زیاتوالی راشي. د یادونې ده چې پخوا تر دې د افغانستان د ملي پولیسو د کړنو او د کورنیو چارو وزارت په اړوندو بنسټونو کې د فساد په اړه د افغانستان د ولسمشر په ګډون د چارواکو او خلکو لخوا بیلابیل انتقادونه مطرح شوي دي. د چارو پوهان د پولیسو د ظرفیتونو د لوړولو او پرمختګ لپاره د نوو پالیسیو جوړول ستایي خو په عملي کولو یې هم ټینګار کوي. د دغو کارپوهانو له ډلې د کورنیو چارو پخواني وزیر فقیر محمد فقیر آزادي راډیو ته وویل
د دې دولت په جوړښت کې تر دې نورو ورځو پورې هر څه چې کړي دي په عمل کې نه دي پیاده کړي بلکه پاکات د کاغذ په مخ پاتې شوی دی. یو دلیل هم د ناکامۍ همدا ده چې ته وایي هغه عملي کوي نه یا یې نه شي عملي کولای. تصمیم چې نیوای کېږي هغه باندې یو سلسله معقولیتونه او ښېګڼې لري. هماغه ښېګڼې عملي شي ته باندې ګټه ډېره ده.
د افغانستان د پولیسو د پرمختګ او مسلکی وړتیا په اړه په داسې حال کې د نوي ستراتیژیک بورد خبري کیږي چې د افغانستان اکثره خلک د دغه ځواک پر مسلکی کمزوري او اندېښنې خي او وایي دغه ځواک د امنیت په ټینګښت او د جرمونو په مخنیوي کې پاتې راغلی دی. خو د کورنیو چارو وزارت ډاډ ورکوي چې د دغه ارګان منصوبین به له دې وروسته په خپلو ورسپارل شوو چارو کې په ښه توګه وځلیږي او د قانون د هر سرغړوونکي پر وړاندې به جدي عمل وکړي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي راډیو واوري. ازادي راډیو پر منځنۍ څپه دولس شپږنوي او د اف ام پر سل اشاره پنځه څپه په ټول افغانستان کې اوریدلی سي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي پولیسو په بغلان ولایت کې درې هغه کسان نیولي چې په کابل کې د یوې کورنۍ د لسو غړو په وژلو تورن دي. د دې وزارت ویندوی دفتر سرپرست وایي د دغې قضیې د دوو نورو تورنو کسانو د نیولو لپاره هم هڅې دوام لري. په ورته وخت کې د ولسي جرګې یو شمېر غړي له عدلي او قضایي ارګانونو غواړي چې د دغې قضیې عاملین په علني توګه اعدام کړي. نور حال د واصل وسال په راپور کې
په کابل کې د یوې کورنۍ د لسو غړو په وژنه درې تورن کسان چې د افغانستان شمال ته تښتېدلي وو د بغلان ولایت د پلخمري ښار د خواجه الوان په سیمه کې د کابل د پولیسو لخوا نیول شوي دي. د کورنیو چارو وزارت د ویندوی دفتر سرپرست نجیب دانش آزادي راډیو ته وویل چې په دغه قضیه کې د ښکېلو دوه نورو کسانو د نیولو لپاره هم جدي هڅې روانې دي.
موږ یو تحقیقاتي ټیم له مرکز کابل نه د افغانستان شمال ته لیږلی وو. څو تورن کسان نسی چې دغه کسان د پلخمري ښار خواجه الوان سیمې ته د بیرته ستنېدو پر مهال ونیول شول. له دوی سره یو فرونر موټر، یو کلاشینکوف او یو تومانچه هم د پولیسو لاسته ورغلي. تورن کسان تیر شپه کابل ته انتقال شوي دي.
د کابل پولیسو دوه ورځې وړاندې ویلي چې د 15 او زیاړون د 500 فامیلیو په سیمه کې د وی کورنۍ لاسغړي د وسلې په وسیله د نامعلومو کسانو لخوا وژل شوي او دوه نور ټپیان شوي دي. د افغانستان د مشانو او ولسي جرګې یو شمېر غړو دغه پیښه ټکان ورکوونکي بللې وه او له امنیتي ارګانونو یې غوښتي وو چې د خلکو د امنیت ټینګښت لپاره جدي اقدامات وکړي. دا لومړی ځل نه دی چې په کابل کې دا ډول پېښه رامنځته کیږي. څو موده مخکې د لسمې امنیتي حوزې اړوند د پایکوب نسوار په سیمه کې د یوې کورنۍ 15 ماشومان په ورته یوه پېښه کې ووژل شول. په لومړیو کې د دغې پېښې په اړه ویل شوي وو چې دغه ماشومان د برېښنا او یا هم اور لګېدنې له امله مړه شوي، خو وروسته د کابل پولیسو دوه تنه د دغې قضیې په تور ونیول. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي د وژنو او تښتونو د پېښو عاملین باید د اړوندو ارګانونو لخوا په اشد مجازات یا اعدام محکوم شي. د دې جرګې د شکایتونو کمیسیون رئیس عبیدالله بارکزی وایي په کابل کې د یوې کورنۍ د لسو غړو وژونکي باید ژر تر ژره اعدام شي.
زما غوښتنه من هیڅ ته یو افغان د یو مسلمان د ولس د یو استازي د لوی څارنوالۍ او د محاکمو سره د عدلي او قضایي ارګانو سره دغه ده چې دغسې مجرمین چې هغه اختطاف کوي، د خلکو اولادونه تښتي او یا په دغسې بې رحمي سره د یو پامیل دولس کسه وژني یا قتال طریقي کوي، د دې دپاره مطلق زما غوښتنه د خدای د قرآن تطبیق دي، شرعي احکام دي چې باید قصاص ژر تر ژره بې درېغه د دوی درې محکمې وشي او دوی علني
اجرایی رئیس عبدالله هم د دوشنبه پورس د وزیرانو شورا د ناستې تر پیل دمخه په کابل کې د وی کورنۍ د لسو غړو د وژنې په تور د دریو کسانو د نیونې خبره وکړه او له اړوندو ارګانونو یې په جدي ډول د دغې قضیې څېړل وغوښتل. د کورنۍ چارو وزارت هم ویلي چې د نیول شوو کسانو دوسیې له طی مراحل کېدو وروسته به د څېړنو لپاره لوی څارنوالۍ ته واستوي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
بیا هم د افغانستان پر مسایلو پاتېږو. د ټاکنو خپلواک کمیسیون له حکومت څخه غواړي چې د نوملیکنې د بهیر پورې اړوند د بودیجې په اړه دې هر څه ژر دې کمیسیون ته ډاډ ورکړي. د کمیسیون ټینګار کوي چې د رای ورکوونکو د نوملیکنې بهیر لپاره 9 میلیونه ډالرو ته اړتیا ده، او که چیرې یا د بودیجې د کمیسیون په واک کې ورنکړل سي نو ممکن د ټاکنو پر اعلان نیټه وبخشي اغیز وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د مالیه وزارت یا د بودیجې د برابرولو ډاډ ورکوي. شاه محمود شینواری په دې اړه راپور ورکوي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د رای ورکوونکو د نوملړ برابرولو ته تیاری نیسي. دغه کمیسیون وایي د رای ورکوونکو د نوملیکنې د بهیر لپاره 9 میلیونه ډالره بودیجې ته اړتیا ده چې دوی طرحه پرون ناوخته حکومت ته سپارلې. د یاد کمیسیون ویان ګلاجان بدی سیاد د دوشمې پورز ازادي راډیو ته وویل دوی په دې برخه کې د حکومت ژر جواب ته په تمه دي.
د بودیجې د برابرولو لپاره دا طرحه موږ جمهوري ریاست او مالیه وزارت ته استولې ترڅو هغوی د بودیجې په برابرولو کې ژر اقدام وکړي. که چیرې موږ ډاډ ترلاسه کړو چې دولت یا نړیوال ډونران بودیجه برابروي، د رای ورکوونکو لیست به جوړ شي. نو دې وړاندې دغه کمیسیون داسې اندېښنې شریکې کړې وې چې ګوندې په زیاتره ولایتونو کې رای ورکوونکي په برابر ډول مرکزونو ته لاسرسی نه لري. یو شمېر انتخاباتي څارونکي وایي هغو ننګونو ته په کتو چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ورسره مخ دی او په ځانګړي ډول د رای ورکونې مرکزونو په اړه موجود دي، باور نه کوي چې د ولسي جرګې او د ولسوالیو شوراګانو انتخابات دې په خپل وخت او شفاف ډول ترسره شي. د نامنې ترڅنګ د بودیجې کمښت هغه ستونزه ده چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په وار وار یادونه کړي او ویلي که چیرې د دغو ستونزو د هواري لپاره کار ونه شي نو انتخابات به په ټاکلي وخت ترسره نه شي. خو آیا د مالیه وزارت به دا بودیجه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په واک ورکړي؟ د مالیه وزارت وین اجمل حمید عبدالرحیمزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ولې د افغانستان خلکو ته دا ډاډ ورکوو چې د افغانستان حکومت د ټاکنو د ترسره کېدو لپاره کلکه اراده لري او د مالی امکاناتو په برخه کې موږ د نړیوالې ټولنې طرف د مالی امکاناتو د برابرولو په برخه کې کومه ستونزه نه لرو.
په ورته وخت کې د برېښنایي تذکرو ویش بله مسله ده چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ورته اشاره کوي او وایي چې د رای ورکوونکو نوملیکنه د تذکرو له مخې کېږي، نو لازمه ده چې د دغو تذکرو ویش بې له ځنډه پیل شي. له دې ټولو سره د افغانستان د شفافو انتخاباتو د بنسټ یا ټیفا رئیس محمد نعیم ایوبزاده د دغه کمیسیون لخوا د نوملیکنې د بهیر د پرمخ بیولو لپاره د بودیجې طرحه ناقصه ګڼي او وایي باور نه لري چې د کمیسیون په دغه ناسم مدیریت سره دې انتخابات په خپل وخت ترسره شي. ښاغلی ایوبزاده وایي په کار واچي کمیسیون په ټولو برخو کې ستونزې په نښه او بیا یې دا طرحه حکومت ته سپارلی وایي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یوه نړیواله موضوع راخلو. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین په یوه ناڅاپي سفر سوریه ته تللی دی. د روسیې خبري اژانسونو رپورټ ورکړی چې پوتین روسي پوځیانو ته امر کړی چې له دې جګړه ځپلې هېواده وتل پیل کړي. صفي الله ستانکزی په دې اړه نور تفصیل راکوي.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د سوریې په حمیمیم هوایي اډه کې له ولسمشر بشار اسد سره وکتل. دواړو مشرانو په غیږ ستړي مشور کړه. پوتین چې نن په ناببره توګه سوریې ته ورسید، خپل پوځیانو ته امر وکړ چې له دې هیواده وتل پیل کړي. هغه وویل تروریستان یې مات کړي او که بیا سر پورته کړي سخت به وځپي.
دا اوګروزه تروریستیچسکیخ پرویلینی во всём мире ещё очень
Тайвай панаре киде террористи фаалиятуну гуах ла хам зяд да худал та пасурия киде ваславало дало парзат прах паузи мамурият тарсара шу ау стун захал шва ху кечирта террористан бя сар портакли даси бай уза пучи тар уса бай не вили дали дефа вазирао да генералану машарта амр ком чих пулу асли марказуну та да руси паузиану берта аставал пэл кри
к выводу российской группировки войск пункты их постоянной дислокации
Путин ка цахам ла сурия да руси аскару да ватало амр вокал хуэй вэл че да доу да می پوزی اډو حمیمیم او تارتوس بنسټی کې خود روسیا په هغه جګړه کې چې پکې د شاوخوا درې نیم لکه کسانو وژنه تایید شوی او میلیونونه نور به کور شوی د بشار اسد د رژیم ملاتړ کړی دی. روسیه خپل متحده سوریه ته زیاتې پوزی مرستې ورکړي او په ګډه عملیات ورسره مخته وړي. د بشار اسد رژیم هم اعلان کړی چې په جګړه کې بریا خپل کړی او د اسلامي دولت ډلې یادایشه په بشپړ توګه ځپلې ده. د سوریه کورنۍ جګړه د 2015 کال په مارچ کې د دولت لخوا د مظاهره چانو په ځپلو پیل شو. روسیه د 2015 کال په سپتمبر کې په سوریه کې پوځي خلتیا د هوایی عملیاتو په تر سره کولو پیل کړه. بشار اسد د مخالفینو له لاسه وژغوره او د جګړې د بریا تلې د هغه په خوا وردرانه کړه.
هر تصویر کې زر خبريسته د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو تر ولېږي. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال TKORG
دوستانو که چیرې غواړی چې د اساتې رادیو خبرونه په ژوندۍ بڼه د زموږ د ویب سایټ تلاری هم واوري پته مو د ازادي رادیو ډاٹ کام زموږ په پاڼه تورسی او راپورونه او تحلیلونه مهم اول ولی د ساينس لنری څخه به دا واوري چې ساينس پوهان د داسې درملو په جوړولو بریالي سوي دي چې کولای سي په یو وار خوړلو د ملاریا ناروغي علاج کړي. نور اسمت سارون راتوي.
ساینس پوهان وایي داسې درملې جوړ کړي چې په یو وار خوړلو د ملاریا ناروغي تداوي کوي. په امریکا کې ساینس پوهانو دا درمل په ابتدایي ډول پر موږکانو تجربه کړي او ورته څرګنده شوې چې په یو وار استعمال د ناروغ په بدن کې د ملاریا عفونت یا انفیکشن په دیرش ورځو کې ختمی شي. په دغه نوي درمل کې موجود کیمیاوي ترکیبات په ځیګر کې د ویروسو مخه نیسي. ساینس پوهان هیله لري چې دا سیډنه به ژر د نیچر په نوم په طبي مجله کې خبره شي او دا نوې دوا به خلکو ته وړاندې شي. ملاریا د جنوبی آسیا په هیوادونو کې ډیره عامه ده. د روغتیا د نړیوالې ادارې د 2015 میلادي کال د راپور پر اساس په نړۍ کې تر 210 میلیونه زیات انسانان په ملاریا اخته شوي چې د هغو له منځه 4.8 لک مړه شوي دي. د کمبودیا او تایلند په سرحدي سیمو کې داسې ډول ملاریا هم شته چې د هر راز درملو په وړاندې مقاومت لري.
ستاسو له پیغامونو
وزادی راډیو کارکونکو اوریدونکو ته زما سلامونه او احترامات ورسیږي. زه د لوګر ولایت یزرب ولسوالۍ د بارې چوترینا تماس کې سبتخان نوم ده. افغانستان د لوړپونو چارواکو څخه هیله کیږي چې دا تیر کال سیلاب ځپلو خلکو کوم پټي او خلکو اوبه وړي وو د هغې پیسې اوسه پورې دولت نه دي حواله کړي. د لوګر ولایت ازرې ولسوالۍ بره چوتره او که چېرته حواله کړي او ورکړي کوم مشرانو ته ورکړي هغه پیسې هیچا ته هم نه دي رسېدلي. خدای دې وکړي چې د افغانستان لوړپونې چارواکي د دغه د سیلاب ځپلو پیسو غم راته وکړي که حواله نه یې راته حواله کړي او که حواله یې له هغو خلکو نه پوښتنه وکړي چې چا ته پیسې ورکړي چې ولې دا پیسې خپل ځای ته نه دي رسېدلي. والسلام.
ازادي ټول کارکوونکو زما د نظر سلامونه ورسېږي. روژه زما په سلامونه لوړ پیغام دغه دي د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ کې دغه درغلي روانه وو جانه چې ماجورو ته مرستې نه ورسېږي. دوی خو ته خود سړي نوم سلمان وشته چې وای راس او لار سره بدلاوي کار نه کیږي. فصل فیصله کې به لاس ماجور ته ورسېږي. نو دوی خو ته خود سره وړي نو موږ دغه आवाज نو چارواکو دا انجنيران ته ورسېږي. دې جراسي اتان راوځي پښتون دی وکي چې بس دې کې پنځه سر لس شلو ته ودو غوت نه رسېږي ما جوړ ته دا مې ترته بیا غت نه رسېږي پولیس ولې چې واسه دې شاه خاطر غیبی دې خو خپل حکومت خلې ټول دا غدې غیبی دې وړي سره نه ما جوړ بڅک څوک نه دی بای دې پښتون نه وږي چې نه نشته کې ورو ده ما جوړ نه مانیږي راځي پښتون دی وکي چې کوم اسکرا ده ما جوړ کوم نه دای سي دې ځای سي وي چې کوم ورو ده دای دا 3 2 د کار کې چې موږ غوړي ورو ځان چې پښتون نه درمنې کړي چې موږ سوار سي وي دې خلګو دې ما جوړ ده چې ما جوړ ته واسه نه ولا غوي نه ستاسو نه سم بدلان من تر سيوي نه موږ هغه هله د غرزو ده چې دغه نو مقامات لور چارواکو څخه او دا نه نه چې دغه مقامات پښتنه وکي راځي دا ولا درغلي روانه ولا خبر روانه ولا څه پر روانه دي ډیر په احترام او سلام وګم.
دوستانو مننه کوم چې د ازادي رادیو خبرونه مو تر دې مال را سره ورېدلې. د نن ورځې د پښتو ماشمنې خبری مجلې مطلب هم دومره دري مجله زما همکار زرغونه منګل درته وړاندې کوي چې هم د استډیو ته راغلې ده.
تشکر از شما فریبو جان و سلام.